Radio.
السلام علیکم د سحر وبچی دی په دې هله چې نیک مرغ او رسمو پیل کړی وي زه رضوان مراد مو د اسادی رادیو د سحرنی خبری مجلې اوریدو ته هرکلی کوم. نن سه شنبه د 1393 لمریز کال د میزان 28 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په دوام کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار اداره وایي د افغانستان د سرکونو پر جوړولو میلیاردونه ډالر لګیدلی خو کیفیت یې ټیټ او خراب ده. په خیبر دره کې وسلوالو ته د پاکستان د پوس د خبرداري موضوع هم تعقیبو خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. انټرپول یا نړیوالو پولیسو د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د بیارغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلټونکو ادارې په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د قانونو د استخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې مؤسسې رئیس وایي ایران باید لا هم د خپل اټومي پروګرام په اړه د اګست په وروستیو کې د شوي تړون په اړه شفافیت نه کار واخلي. د خبرونو تفصیل. څو شېبې مخکې په کابل کې د چاودنې غږ اورېدل شوی دی او د ازادي راډیو د خبریال په وینا چاودنه د کابل ښار په اومه امنیتي حوزه کې شوې ده. موږ هڅه کوو چې په همدې خبري مجله کې دوستانو تاسو ته د چاودنې په اړه وروستي جزئیات درکړو. انټرپول یا نړیوالو پولیسو د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د انټرپول د څانګې د پولیسو مشر جنرال سید افندی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په 190 هیوادونو کې هم د دې کسانو د نیولو امر صادر کړی دی. د کابل بانک په قضیه کې ټول 21 کسان تورن دي خو تر اوسه پورې له دې ډلې څخه یوازې 1 کسان نیول شوی دی. جنرال افندی وویل
با تمام میدانهای هوایی و زمینی افغانستان دفاتر داریم که امر گرفتاری از ایران دادیم و همچنان با 190 کشور ما امر گرفتاری از ایران در هر سرزمینی که یا در پایین شود به میدانهای هوایی یا جبره یا قطع پایگرد قانونی شود یا را گرفتار میکنه و ما احوال میتر.
د راپورونو له مخې 14 تورن کسان له افغانستان څخه بهر وتلې دي. ولسمشر اشرف غني حمزي د خپل کار په لومړۍ ورځو کې د کابل بانک د دوسیې د بیا پرانستلو امر وکړ. د افغانستان د بیرغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلټون کې ادارې یا سیګار په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د قانونو د استخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سیګار په وینا په افغانستان کې د قانونو د استخراج لپاره د قانوني مقرراتو د نه موجودیت له امله هم قانونه په غیر قانوني ډول راایستل کیږي. د سیګار په باور د افغانستان طبي زیرمې اکثر وختونه په تور بازار کې پلورل کیږي. دا اداره د غرزوای طالبان په هلمند ولایت کې د مرمرو د یو شمیر کانونو د استخراج لارې په کال کې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د افغانستان د بیرغونې د لګښتونو پلټون کې ادارې دا رپورټ په داسې حال کې خپور کړی چې په یو شمیر رپورټونو کې ویل کیږي چې د افغانستان په شمال کې د زیات شمیر کانونو ستره برخه د سیمه ایزو زورواکانو لخوا په غیر قانوني ډول استل کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې مؤسسې رئیس یوکیا امانو وایي ایران باید لا هم د خپل اټومي پروګرام په باب د اگست په وروستیو کې د شوي تړون په اړه له شفافیت نه کار واخلي. د امانو په وینا د تهران اټومي پروګرام ممکن یوازې د ملکی مقصدونو لپاره محدود او منحصر پاتې نشي. د اټومي څارنې د مؤسسې رئیس زیاته کړه دوی نشي ویلی چې په ایران کې ټول اټومي وسایل د سوله ایزو فعالیتونو لپاره دي. یوکیا امانو دا هم ویل چې دا ډیره مهمه ده چې ایران باید په خپل وار ټول هغه اقدامات عملي کړي چې د همکارۍ د چوکاټ پر اساس یې مخکې منلی وو. ایرانی چارواکي وایي په اصفهان ښار کې پر یوې ښځې باندې د تیزاب پاشلو په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولی دي. د ایران خبری رسنیو د دوشنبه پر ورځ د کورنیو چارو د مرستیال وزیر مرتضی میر باقری له خولې وویل چې د اصفهان د حمله په تړاو 4 مشکوک کسان نیول شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خلکو دا ډول حملو شمېر 14 ښودلی دی خو پولیس تایید کړی چې په موټر چلونکو خوځو لک تر لګه د تیزابو 4 حمله شوې دي. د تهران جکپوري دینی عالم محمد تقی رهبر پر خوځو باندې دا ډول حمله غندلی او وایي دا ډول عمل په هر پلمې چوي د منلو وړ نه ده. د عراق په شیا گاوند کې د دوشنبه د ورځې بمی حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. یو ځان وژن کې د بغداد په مرکزی برخه کې مسجد ته نږدې هغه مهال ځان ولوسو چې خلک د ماسپخین لمانځه وروسته د وتلو په حال کې و. په کربلا کې هم په یو وخت 3-14 شوي چې 14 کسان یې وژلي او 30 نور یې ټپیان کړي دي. او لیبی چارواکی وایي په ختیځ ښار بنغازی کې د حکومتي ځواکونو مخالفو بنسټپالو ترمن نښتو کې د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه 15 کسان وشل شول او جګړې د شپږمې ورځې لپاره هم دوام وکړ. چارواکو دوشنبه په ورځ ویل چې د معتقد جنرال خلیفه هفتر پر مشرۍ حکومتي ځواکونو د اکتوبر په 15 د وسلوالو پر ضد تهاجمي حملې کړي دي او په وشل شوو کې حکومتي عسکر هم شامل دي.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به اسمان ماروي د تودوخې لوړ درجه 23.9، په کندهار کې اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 10.14، هرات اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 10.18، په مزار شریف کې به هم اسمان ځای وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 25.15، او په جلال آباد کې به اسمان غبار وي د تودوخې لوړ درجه 10.18.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 0.15 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، نن سهار په کابل کې 14 شوې ده. همدا شېبه زموږ همکار عارف لودین د تلیفون په لیکه له کابله را سره دی. لودین صاحب، سهار په خیر. که لومړی دا راته ووایي چې 14 په کومه سیمه کې شوې؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته. نن سهار شاوخوا 2 بجې د کابل په 1 حوزې کې چې د اقلی شمس د سیمې سره دلته یو د سړک د غاړې باندې چودلی چې په دې دا د ملي اردو په موټر چودلی چې په دې کې موږ هم هملته وو. شاوخوا 2 کسه شهیدان شوي دي او تر لسو زیات ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي په هلته وو، خو هغوی دا څه ویلو ډډه وکړله او عیني شاهدان هم دا تایید کړله. او موږ په خپله سترګه هم ولیدل چې د ملي اردو او د پولیسو موټرو ته زخمیان او شهیدان پورته کول.
ملکیان هم په دې پیښه کې زیانمن شوي دي؟
ملکیان او ځینې موټرو شوي وو، شیشې ماتې شوې او د په هغه سیمه کې څه دوکانونه وو، د هغوی هم شیشې ماتې شوې او یو څو کسه داسې بسترن ټپیان شوي وو. ملکیان
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار عارف لودنیو چې د کابل په 1 امنیتي حوزه کې د ماین د 14 چې د افغان امنیتي ځواکونو پر موټر شوې ده، د جزئیاتو په اړه در سره معلومات شریکول. موږ هڅه کوو چې په روانه خبري مجله کې په دې اړه در سره وروستي معلومات شریک کړو. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه رپورټونه اورئ. د افغانستان د بیرغونې د لګښتونو د څار لپاره د امریکا پلاتون کې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د سړکونو پر جوړولو میلیاردونه ډالر لګیدلي، خو کیفیت یې ټیټ او خراب دی. په روانه خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي که د کابل بانک په قضیه کې د تورن کسانو ضمانت کوونکي تورن کسان محکمې ته حاضر نه کړي، نو ضمانت کوونکي به محاکمه کړي.
رئیس صاحب جمهوری جدید میخوای به زور وکړ، زور خود بزنه و قانون به زور سرشتان تطبیق کړه.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د پاکستان په خیبر پختونخوا په خیبر دره کې د پاکستان پوز وسلوالو ته خبرداري ورکړی دی چې وسلې په مځکه کېږدي. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه.
ما یو سلګون راوړی د ظاهر شاه په وخت 3 ورځې مې په کابل کې تیرې کړې. د ماسپښین نه مخې مې ښه پلاو خوړ، د بېګ نه مخې مې ښه پلاو خوړ، 3-4 خټکۍ مې واخیستل، په 10 روپیو کې مې ټیکسي ونیو.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د بیرغونې د لګښتونو د څار لپاره د متحده ایالاتو پلاتون کې اداره یا سیګار وایي د امریکا متحده ایالات په کال کې 5 میلیونه ډالره په افغانستان کې د سړکونو په ساتنې او بیارغونې لګوي، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر سړکونو میلیاردونه ډالر لګښت راغلی، خو کیفیت یې ټیټ او خراب دی. د سیګار د رپورټ تفصیل له جناقه الکوزی اورو.
د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلټونکې اداره یا سیګار وای د امریکا متحده ایالات هر کال په افغانستان کې د سړکونو په جوړولو، ترمیم او مراقبت 15 میلیونه ډالر لګوي او تر اوسه په دې برخه کې 2.2 میلیارد ډالر مصرف کړي دي. سیګار د نړیوال بانک په حواله وای د افغانستان د سړکونو په سلو کې 15 اتیا د ټیټ کیفیت لرونکي دي او حتی د وسایطو او موټرو د تګ راتګ لپاره هم مناسب نه دي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلټونکې ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې چې د دوشنبه پر سپور شو ویلي د افغانستان په ترانسپورتي او مواصلاتي سیستم کې ستونزو د دې هیواد په اقتصادي ودې منفي اغېز کړی. نړیوال بانک وایي د افغانستان د اقتصاد لپاره د ترانسپورتي سکتور بیا رغونه زیات اهمیت لري. سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي د افغانستان د زیربنا کمزورتیا د دې هیواد زراعت او د کورنۍ تولید برخې متاثر کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلټونکې ادارې دا راپور په داسې وخت کې خبر کړی چې د ځینو کارپوهانو په وینا په افغانستان کې د نامنیو له امله هم یو شمېر زیربنایي پروژې نه دي بشپړې شوي. د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي طالبانو د هیواد په بېلابېلو برخو کې زیات شمېر سړکونه او پلونه وران کړي او په دې وروستیو کې پر پلونو حملې زیاتې کړي دي. د پلونو ورانولو په اړه د کابل ښار یو اوسېدونکی وایي
پل پلچکې کې طالبانو مسیر شهرهای قندهار و هرات طرفا خراب.
طالبان د قندهار هرات د لوی لارې په اوږدو کې پلونه ورانوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره یوه ډیره مهمه لار ده. خلک په دې لارې تجارت کوي، ناروغان انتقالوي، تګ راتګ کوي. دا یو ډیر ناوړه عمل ده.
وایي کار مثال غلط او نادرست است.
د یادونه وړ ده چې د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلټونکې ادارې دا هم ویلي په افغانستان کې د زیربناو خرابیو د دې هیواد د قانونو پر سکتور منفي اغېز کړی او دا هغه څه دي چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په باور وده به یې په راتلونکي کې په بهرنیو مرستو د افغانستان تکیه کمه کړي.
و امریدل چې د افغانستان د بیرغونې د لګښتونو د څار لپاره د امریکا پلټونکې ادارې سیګار وای په افغانستان کې د سرکونو پر جوړولو میلیارډونه ډالر لګیدل دي، خو د دې سرکونو کیفیت او حالت خراب او ډیر ټیټ دی. دوستانو، د همدې خبری مجلې په دوام کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تاوتریخوالي په اړه هم رپورټ اوریدلی شئ. لوی سرنوالی وایي که د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو ضمانت کوونکي تورن کسان محکمې ته حاضر نه کړي نو ضمانت کوونکي به محاکمه کړي. د کابل بانک په قضیه کې ښکېل ډېر کسان بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته تښتېدلي چې د لوی سرنوالی چارواکي وایي د نیولو لپاره یې له انټرپول یا نړیوالو جنایي پولیسو څخه مرسته غوښتل شوې ده. یوسف زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی له لوري د کابل بانک د دوسیې د څېړلو د فرمان له صادرېدو 20 ورځې تیریږي، ویل کېږي چې په دې قضیه کې د 1400 تورنو کسانو د نیول کېدو په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د دې دوسیې د بشپړېدو او محکمې ته د تورنو کسانو د حاضرېدو لپاره یې نوي اقدامات پیل کړي دي. د دې ادارې ویان بصیر عزیزي د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د کابل بانک په قضیه کې ډیر تورن کسان د ځینو کسانو او ادارو په ضمانت خلاص شوي دي او که ضمانت کوونکي دا تورن بیرته محکمې ته حاضر نه کړي له دوی سره به قانوني چلند وکړي. دغه تورن کسان بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته تښتېدلي چې د ښاغلي عزیزي په خبره د نیولو لپاره یې له انټرپول یا نړیوالو جنایي پولیسو څخه هم مرسته غوښتل شوې ده.
د انټرپول پولیسو ته مکتوبونه لیږل شوي چې د کابل بانک په قضیه کې تورن کسان چې له هیواد څخه بهر دي بیرته افغانستان ته راولیږي. په همدې ډول که ضمانت کوونکي هغه بیرته حاضر نه کړای شي، د افغانستان د قوانینو سره سم به ضمانت کوونکي تر څېړنې لاندې ونیول سي.
جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی د میزان میاشتې په 9 نیټه د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د هیواد ټولو قضیو ته به رسیدګي کوي. ښاغلی احمد زی د افغانستان لوی څارنوالۍ ته 15 ورځې وخت وټاکه چې د کابل بانک د بحران عاملین ونیسي او دې قضیې ته رسیدګي وکړي. د کابل پولیس وایي د کابل بانک د قضیې په اړه یې تر اوسه تورن نیولي او د نور نیول د دوی له توانه پورته کار دی. د کابل امنیې قمندان جنرال ظاهر د یکشنبه په ورځ په دې اړه رسنیو ته وویل حکومت باید له نورو لارو چارو د دې کسانو د نیولو لپاره اقدام وکړي.
چیزی که مربوط به پولیس بود ما وظیفه خود انجام دادیم.
هغه څه چې په پولیسو پورې اړه لرله موږ کړي دي. نور کارونه ډیپلوماتیک دي او هم په انټرپول پولیسو پورې اړه لري. د مثال په ډول دوه هندي اتباع چې د هند سفارت ساعت د خوشی کېدو ضمانت کړی دی. درې نور د بانک د چارواکو په ضمانت آزاد شوي دي. دوه نور مخکې له دې چې موږ عملیات پیل کړو پاکستان ته تښتېدلي او دوه نور هم جعلي ضمانت ورکړی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې وروستیو کې د کابل بانک د قضیې اړوند 1.5 دوسیې د کابل د استیناف محکمې ته لیږلي دي. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانانو د ولسي جرګې غړي په عدلي او قضایي ادارو انتقاد کوي او وایي چې دوی باید د کابل بانک په قضیه کې ټول ښکیل کسان له تېښتې مخکې ممنوع الخروج اعلان کړي وای.
و امریدل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د کابل بانک په قضیه کې تورن کسانو ضمانت کوونکي تورن کسان محکمې ته حاضر نه کړي نو ضمانت کوونکي به محاکمه کړي. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل امنیتي ځواکونه وایي چې نن سهار د ومې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمه کې د یوې چاودنې له امله افغان ملي اردو او پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه وروستي او دقیق معلومات د تلفاتو په اړه البته تر اوسه پورې نشته. انټرپول یا د نړیوالو پولیسو جنایي برخه وایي د کابل بانک په قضیه کې دروک د تورنو کسانو د نیولو هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د بیرغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلټون کې ادارې سیګار په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د قانونو د استخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو د اټومي څارنې مؤسسې رئیس یوکیا امانو وایي ایران باید لا هم د خپل اټومي پروګرام په باب د اګست په وروستیو کې د شوي تړون په اړه لا شفافیته کار واخلي. ایرانی چارواکي وایي په اصفهان ښار کې پر یوې ښځې باندې د تیزاب پاشلو په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولی دي. د عراق په شیعه ګاونډ کې د دوشنبه د ورځې بمی حملو لږ تر لږه 3 کسان ووژل. او لیبیایي چارواکي وایي په ختیځ ښار بنغازي کې د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ د خطو کې د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او جګړه لا هم دوام لري. فارن پالیسی او نیشنل انټرست خبرونه د افغانستان په وروستیو حالاتو تبصرې او مقالې خبرې کړي. جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
طالبانو له ایدیالوژۍ څخه سوداګرۍ ته مخه کړې تر سرلیک لاندې فارن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې لیکي. په افغانستان کې له 1400 کلونو شخړو وروسته له طالبانو سره د اړیکو لپاره پیسو د ایدیالوژۍ او غچ اخیستو ځای نیولی دی. خبرونه لیکي ملي او اسلامي اهداف نور وسلوالو طالبانو ته چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي انګیزه نه ورکوي او د طالبانو د غورځنګ په نوم د سیاسي اسلام تشدد یا اسلامي افراطیت مفاهیم نور اغیزمن نه دي. د فارن پالیسی خبرونه په وینا په دې هیواد کې د پوځي او سیاسي هڅو لپاره چې ډیر ځلي هدف د کارونو ژر سمونو د نړیوالو له منابعو ښکېل خواو داس د کړې چې د ناامنیو پر رامنځته کولو ګټه ترلاسه کولای شي. د خبرونه په وینا د افغانستان په اکثر ولایتونو کې نن ورځ طالبان ډیر په تور بازار نفوذ لري چې له دې بابته په ترلاسه شوي عوایدو هم خپل فعالیتونه تامینوي او هم نوي کسان خپلو لیکو ته جذبوي. د فارن پالیسی خبرونه په وینا د طالبان په وړاندې جګړې لپاره پکار ده چې د غیر قانوني لارې د مالی منابعو د لمنځه وړلو لپاره اقدام وشي. کنه د ناکامېدو په صورت کې به نه یوازې دغه مالی ملاتړ دوام وکړي بلکې هغه به وسلوال بریالي کړي. نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان د نوي حکومت په وړاندې د پرتو لوی ستونزو په اړه چې راتلونکي به ټاکي د زلمی خلیلزاد په قلم یو مطلب خبر کړی دی. خلیلزاد د افغانستان د ملي یووالي د حکومت په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي چې دغه حکومت په خلکو کې نوي هیلې راټوکولې دي خو لوی ستونزې هم مخې ته پرتې دي چې هغه به د افغانستان راتلونکي ټاکي. خلیلزاد درې لوی ستونزې په تفصیل یادونه کړې او لیکي لومړی آیا نوی سیاسي اتحاد به دوام وکړي او په دوام لیکي افغانستان د ګډو حکومتونو یو ترخه تجربه لري. له 1990 کال راهیسې چې په دې هیواد کې ګډ حکومتونه کې د شوروي په منځګړیتوب جوړ شوي یا له هغې وروسته د جهادي ډلو لخوا ټول ړنګ شوي دي. خلیلزاد لیکي د افغاني حکومتونو په نسبت د ملي یووالي اوسنۍ حکومت ډېرې ښېګڼې هم لري. غنی او عبدالله لوړې زده کړې کړي او د پخوانیو درې لسیزو له پیښو درس اخیستی خو د هغې په وینا غنی او عبدالله په خپلو کې د نظر اختلاف هم لري او هم له قانوني پلوه د دواړو په صلاحیتونو کې ډېر توپیر دی. خو دا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا دوی به وکولی شي د پالیسۍ پر سر خپل اختلافات حل کړي. دویم د اصلاحاتو په اړه د پراخې اجنډا د مهمو اهدافو ترلاسه کول. د خلیلزاد په وینا غنی او عبدالله دواړو د اصلاحاتو پر یوې پراخې اجنډا موافقه کړې ده خو اساسي ستونزه اوس دا ده چې لومړیتوبونه وټاکل شي او په اړه یې عملي اقدام وشي. خو په دې هیواد کې واکمن سیاسي کلتور داسې دی چې د اصلاحاتو عملي کول او هغو ته دوام ورکول ډیر کمزوري دي. خلیلزاد په نېشنل انټرست خبرونه کې په دې مطلب کې سوله او روغې جوړې ته پراختیا ورکول د ملي یووالي د حکومت د بریالیتوب په وړاندې درېمه لویه آزموینه ګڼلې او لیکي دې حقیقت ته په پام سره چې د روان میلادي کال په پای کې د امریکا او متحدینو محارب ماموریت پای ته رسیږي، د امنیت او ثبات دوام له طالبانو سره د روغې جوړې په چاره کې بریالیتوب پورې تړلی دی. خلیلزاد لیکي، په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره د باراک اوباما ادارې د وروستۍ نیټې ټاکلو برعکس مخالفین زړور کړي دي. د هغه په وینا طالبان د ملي یووالي د حکومت پر دوام حساب نه کوي چې هغه به وکولی شي وضعیت کنټرول کړي.
تاسو زمونږ غږله آزادي راډیو اورئ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د تیر حکومت پر مهال زورواکانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې میلیونونه جریبه مځکه غصب کړې چې نوی حکومت یې باید بیرته د هغوی له منګلو خلاص کړي. لوی څارنوال محمد اسحاق لکول آزادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د دوی د ارقامو له مخې په ټول هیواد کې د غصب شوو مځکو اندازه 4 میلیونه جریبو ته رسیږي. یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د مځکو په غصب کې له زورواکانو سربیره هغه کړۍ هم لاس لري چې په حکومت کې پیاوړی ملاتړ لري. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر رپورت کې اورو.
د غضب شوی ځمکو د ژغورلو لپاره د نوي حکومت د هڅو له پیل سره سم د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په تیرو کلونو کې تر ډیره زورواکانو د ځمکو په غصب کې لاس درلود. لوی څارنوال محمد اسحاق الکول ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی باید له غاصبینو څخه د ځمکو پر راګرځولو کې په بشپړه توګه قانون پلی کړي. ښاغلی الکول هیله مند شته چې ولسمشر احمدزی به د ځمکو له غاصبینو سره جدي چلند وکړي.
په دې کې شک نشته، د مځکو په غصب کې زورواکان او چارواکي شامل دي. اوس نوی ولسمشر غواړي زورواکو سره خپل زور ووهي، په زور اور باندې قانون پلی کړي. زه هیله من یم هغه چا چې ځمکې غصب کړي په هغو باندې قانون پلی شي.
ښاغلی الکو وویل د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له 4 میلیونه جریبه زیاته دولتي او شخصي ځمکه زورواکانو لنډه کړې ده. د افغانستان ولسی جرګې هم تیر کال د ځمکو د سلګونو غاصبینو لیست برابر کړی و، خو هغه مهال موضوع تعقیب نشوه او مسله په خپل ځای پاتې شوه. اوس د دولتي او شخصي غصب شوي ځمکو د مستریدو په برخه کې ټولې هیلې نوي حکومت ته دي چې دوی به په دې برخه کې څه وکړي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي که څه هم د ځمکو بیرته راګرځول اسان کار نه دی، خو د ملي وحدت حکومت په قوي اراده سره کولای شي دغه کار ترسره کړي. کارپو میر احمد جوینده ازادۍ راډیو ته وویل دا چې د ځمکو غاصبین تر ډیره حکومتي چارواکي دي، په هر ډول چې کیږي باید قانون ور باندې پلی شي.
دلته دوه پیوند موجود دی. یو دا چې د ځمکو غاصبین له کابینې نیولې ان د ولسمشر تر مرستیالانو پورې ریښې لري. دوهم د یوې پخې ادارې نشتوالی، او بل دا چې عدلي او قضایي ارګانونه ناتوانه دي چې د ځمکو غاصبین عدالت ته راکش کړي. زه امیدوار یم چې نوی حکومت به له تیرو تجربو نه په استفادې سره موضوع وڅېړي او د حل لارې به ورته ولټوي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات ځمکه په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې غصب شوې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د پاکستان حکومت د ډیورن کرخې ته څیرمه په خبر ایجنسی کې میشتو سخدریزو وسلوالو ته د روانې اونۍ په سر کې درې ورځنی ضرب الاجل وټاکه ترڅو وسلې په مځکه کېږدي او ځانونه حکومت ته وسپاري. پوځوي که داسې ونیشي د وسلوالو پر ضد به په خیبر دره کې پراخ عملیات پیل کړي. د پېښور په زبیح الله شفق رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی به خبرو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونو د یکشنبې په ورځ د دې ایجنسۍ په جمرود، باړې او یو شمېر نورو سیمو کې د هلیکاپټرونو له لارې په پښتو لیکل شوې پاڼې غورځولې چې پکې په سیمه کې له میشتو وسلوالو غوښتي چې حکومت ته تسلیم شي. دوی زیاتوي چې په پاڼو کې ځایي خلکو ته ګواښ شوی چې وسلوالو ته پناه ورنه کړي او که چیرې داسې وکړل نو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. که څه هم د پاکستان هوایي ځواک په دې وروستیو کې په خیبر ایجنسۍ کې د خیبر ون عملیاتو په اوږدو کې پراخ هوایي بریدونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی وسلوالو ته د وسلې غورځولو مهلت ورکړی دی. پاکستانی پوځ په داسې حال کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پریکړه کړې چې دوی په 2009 میلادي کال کې هم په سیمه کې ورته عملیات ترسره کړي او ویلي وو چې دا سیمه یې په بشپړه توګه له تروریستانو پاکه کړه. د سیاسي او روانو چارو یو شمېر پاکستاني کتونکي هم په دې اند دي چې حکومت د تروریستانو د له منځه وړلو په لټ کې کومه واضح پالیسي نه لري او ښایي دا عملیات هم د نورو هغو په څیر بې نتیجې وي. د سیاسي او قبایلي چارو کارپوه مشتاق یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
حکومت په 2009 کې په خیبر جلسه کې لومړی پوځي عملیات شروع کړل او بیا د هغې نه پس دوی چې خیبر کلیر شو په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې وې اوس هم د خلک بې کوره دی. یو خو دا چې د حکومت سره واضح پالیسي نشته چې د حکومت غواړي سر آیا دوی واقعا بزنس ختمول غواړي او که نه دا د دوی د یو ځل چپتي بل خبر بلې دي یو ځل ملګري بل خبر دي نو یو خو د خلکو په دې چې د ټول خبرو باندې اعتماد نشته.
خیبر ایجنسۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له افغانستان او د خیبر پختونخوا له مرکز پېښور او یو شمېر نورو قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري. مشتاق یوسفزی وایي که چیرې په سیمه کې رښتینی عملیات پیل شي نو وسلوال به یو ځل بیا افغانستان او د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته مخه کړي.
دلته کې مختلف ډلې دي، ځینې ډلې داسې دي چې هغه د حکومت حمایت یافته دي او هغه دوی ملګري دي، ځینې داسې دي چې هغه حکومت مخالف دي او بل داسې ور د پېښور ډېر زیات نږدې دی، خاص کر خیبر ته عموما نږدې ته کله هم په دې سیمو کې مشکلات شي او د هغې ضرورت څنګه شي یا خو داخله ضد کریاته یا د هغې د افغانستان چې کوم سرحدي لکې دي هلته لږ شي او چې بیا
په خیبر ایجنسۍ کې دا مهال د پاکستانی وسلوالو طالبانو په ګډون د لشکر اسلام او انصار اسلام په نامه د وسلوالو ډلې جنګیالي میشتي چې نه یوازې په یادې سیمې بلکې د پولې پورې غاړې په افغانستان کې هم تروریستي بریدونه کوي. د پاکستان د پوځي سرچینو په وینا د خیبر ون پوځي عملیاتو مهم هدف په سیمه کې فعاله لشکر اسلام وسلواله ډله ده او تر اوسه په دغه عملیاتو کې د دې ډلې د مشر منګل باغ د زوی په ګډون تر شلو زیاتو سخت دریځه وسلوالو د وژلو او اتیا نورو د تسلیمېدو ادعا کوي، خو خپلواک او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پوځ د دغې ادعا پخلی نه دی کړی.
د ترکیې او سوریې پر پوله په کوبانی ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو او کوردي ملیشو ترمنځ جګړې دوام لري. د ترکیې حکومت د دوشنبې پر ورځ خپله پالیسي بدله کړه او ایران یو کړ چې د عراق له کوردانو سره به د کوبانی په جګړه کې مرسته وکړي. جانقه له کوزې پر رپورټ لري.
د ترکیې حکومت اعلان وکړ چې د سوریې کوبانی ښار ته به د کوردي ځواکونو د انتقال په کار کې مرسته وکړي تر څو دا ښار د اسلامي دولت د وسلوالو له محاصرې څخه خلاص شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د دوشنبې پر ورځ په انقره کې د حکومت د پالیسۍ د بدلون اعلان وکړ. چاوشوغلو خبریالانو ته د مسلې په اړه زیات معلومات ورنه کړل، خو دا یې وویل چې د مسلې په اړه بحث دوام لري. د عراق د کردانو په خود مختاره سیمه کې د کوردي جنګیالیو یا پشمرګه ځواکونو عمومي منشي جبار دیاور ازادي راډیو ته وویل دوی د ترکیې له لارې کوبانی ښار ته د کوردي ځواکونو او تجهیزاتو د استولو لپاره چمتو دي. له بلې خوا د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د دوشنبې پر ورځ وویل د اسلامي دولت له وسلوالو څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره به د جګړې په ډګر کې هیڅ بهرنی عسکر برخه وانخلي. د ویل په عراق کې به هیڅ بهرنی پلی ځواک نه وي، دا زما او د عراق د حکومت پریکړه ده. موږ په خپله د خپلې خاورې د ازادولو توان لرو. دا سمه ده چې له موږ سره هوایي مرسته شوې خو زیات حساب ورباندې نه کوو. واضح وایم موږ په خپلو ځواکونو متکی یو. په عین حال کې د امریکا د پوځ مرکزي قومندې ویلي چې د یکشنبې او دوشنبې پر ورځو یې کوبانی ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو هوایي حملې کړي دي.
د ژوند رنگونه
حاجي مامان د لوګر د ولایت يم. په افغانستان کې غونو بیا دسې مشکلان دي چې په سلو کې دوه کوره مالدار دي، نور ټول عجز دا معاملې شوي. جنګونه منګونو چې خلک له هر څه نه بېزارو، څوک په یوجي کې څوک په بلجي کې وادي دي، د پردیو وطنو کې ټول پراته وو.
رواجونه څه فرق کړی له اوس تر پخوا؟
رواجونه خو فرق لري، وادي پخوا دومره توان نه کېږي، وستوانونه زیات کېږي.
ښه، پخوا به خلکو چی اخیستل؟
پخوا به خلکو یوه د شروا مړۍ وکړل، وادي د همغه به یې پخه کړه. اوس خو صدر کمو خوړل نورو سره. ما یو سلګون راوړی د ظاهرشاه په وخت کې له لوګر نه راغلی یم. په هغه وخت کې لوګر نه دوه وانی کراوه درې ورځې مې په کابل کې تیرې کړې درې ورځې مې پکې تیرې کړې د ماسپښین نه مخې مو ښه پلاو خوړ د بېګه نه مخې مو ښه پلاو خوړ د ګیج نه مخې مو ښه چای خوړ او بیا چې بیرته تلم درې څلور خټکۍ مې واخیستل او ښه ټکسي مې ونیو په لس روپیو کې په پنځلس روپۍ مې ټکسي ونیو ان خپل جي ته یې ورسولم اوس یې نن پنځه زره روپۍ راواخلې او کابل ته راشي چې بیرته ځي چېنست ما درې شپې پکې وکړې شپږ وخته مې مړۍ پکې خوړلې درې وخته مې د ګیج چای پکې څښلې په سل افغانۍ او بیرته چې تلم درې څلور خټکۍ مې واخیستې ډېر برکتونه وو پکې پوه شې پسکو پسات نو پکې اوس ور ټول پسکو پسات
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ دوستانو د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره امید مرزمان لته.